ډیر زیاته مننه خپلواک صاحب په پروګرام کې لګډون ستاسي نظر صاحب د خبرونه په دوهمه برخه کې پر دې هم بحث کوو چې د افغانستان حکومت باید په څه ډول ستراتیژي او استاد سولې خبرې او کم تعهدات چې پاکستان کړي هغه د عمل کېدو لپاره د افغانستان د حکومت اقدامات به څه وي. اوس د خبرونو وخت رسیدلی دی د افغانستان خبرونه قسیم سولمل وړاندې کوي او ورپسې بل احمد تکل څخه د نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورو.
په سر کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرخطونو ته. افغان حکومت د ملي امنیت د عمومي رئیس استعفا منلې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی له پاکستان څخه غوښتي چې د حقانی شبکې په وړاندې په خپل خاوره کې اقدام وکړي. او د سولې عالي شوراوي حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیلولو په برخه کې چمتو دی. د هم بشپړ خبرونه. د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل خپل دندې استعفا کړې ده. د ملي امنیت عمومي ریاست نن په یو بیان کې رسنۍ ته ویلي چې ښاغلي نبیل نن پنجشنبه په رسمي توګه جمهور ریاست خپل استعفا لیږلې ده. اخوا یوې حکومتي سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې د ښاغلي نبیل استعفا منل سوې ده او پر ځای د ملي امنیت ریاست اپراتیفي معین مسعود اندرابي د دې ادارې د سرپرست په توګه ټاکل سوی دی. پدېړه به وروسته جزئیات خبر سي. ولسمشر محمد اشرف غنی له پاکستان څخه غوښتي چې د حقانی شبکې په وړاندې په خپل خاوره کې عملیات وکړي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د یوې اعلامیې له مخې ولسمشر غنی پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره د لیدو پر مهال حقانی شبکه او نورې ډلې د افغانانو د بیرحمانه وژنې عاملین بللې او په وړاندې د پاکستان لخوا د قوې د استعمال غوښتنه کړې ده. اعلامیه زیاتوي ښاغلي غنی همداراس ویلي چې طالبان یوه افغاني پدیده نه ده او ګواښ یې ټولې سیمې ته متوجه دی چې په وړاندې باید د یوې واحدې ستراتیژۍ له مخې عمل وسي. افغان حکومت له دې وړاندې په وار وار ویلي و چې پاکستان له تروریزم سره په مبارزه کې صادقانه چلند نه کوي او هغه وسلوالې ډلې نه ځپي چې دوی ورڅخه د ګواښ احساس ونه کړي. اخوا پاکستان د هغو وسلوالو ډلو په وړاندې د اقداماتو ژمنه کړې چې له افغان حکومت سره خبرو ته نه حاضرېږي. د افغانستان د جمهور ریاست مرستیال ویاند سید ظفر هاشمي نن ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د ژمنه پرون د افغانستان، پاکستان او امریکا ترمنځ په درې اړخیزه غونډه کې وکړه.
د پاکستان
حکومت ژمنه کړې چې له خپلو ټولو امکاناتو څخه په استفادې به د هغو طالبانو او افراطي ډلو په وړاندې اقدام وکړي چې نه غواړي زموږ سره مذاکره وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی په پرونی درې اړخیزه غونډه کې ویل له هغو طالبانو سره د سولې خبرو ته حاضر دی چې له جګړې لاس واخلي، خو په وینا یې د هغو طالبانو سره به وجنګېږي چې د جګړې د دوام غوښتونکي وي. او رسنۍ خبرم دا چې د سولې عالي شوراوي حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیلولو په برخه کې هیڅ ستونزه نه لري. د دغه شورا یو غړي حاجی عزیز الله دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل سوله د افغانستان او سیمې اړتیا ده او دغه شورا د سولې د خبرو ژر تر ژره پیلولو ته چمتو ده.
افغاني لوري دې ته آمادګي لري چې ډېر ژر د سولې مذاکرات خبرې شروع شي، خو البته تاسو خبرو چې مخکې هم دا خبر شو چې دا شو مذاکرات چې هغه یو نتیجه ور باندې مرتبه وي.
په ورته وخت کې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت یو سرچینې د نوم نشودل په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې ټاکل سوی تر راتلونکو دوه اونۍ پورې د سولې خبرې پیل سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني هم پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې ویل چې شاید دغه پروسه ژر پیل سي. دا کورونی خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه زما همکار رحمت تکل وړاندې کوي.
سلام. مسکو نن د ترکیه هغه تورونه رد کړل چې ګنی روسیه په سوریه کې د ولسمشر بشار اسد رژیم د مخالفینو پر ضد د قومي تصفیه په مقصد عملیات پیل کړي. د روسیه د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخارو نن وویل چې دا تورونه به بنسټ دي. د ترکیه صدر اعظم احمد داوود اوغلو پرون پر روسیه تور ولګاو چې د سوریه په شمال کې د قومي تصفیه د سیاست د عملی کولو هڅه کوي. داوود اوغلو وویل مسکو هڅه کوي چې د سیمې استوګن ترکمنان او سنی مسلمانان للا زقیه سیمې څخه وباسي. داود اوغلو همدارز وویل په سوریه کې د روسیې پوځي عملیات د اپوزیسیون پر منځلارو ډلو د برید له کبله اسلامي دولت ډله یا داعش لا پیاوړی کوي. د مسکو او انقره ترمنځ اړیکې وروسته له هغه ترنګل شول چې د روسیې یو جټ جنگي الوتکه د ترکیه لخوا نسکوره او پیلوټي ووژل شو. په همدې حال کې ټاکل شوې چې روسیا، متحده ایالات او ملګری ملتونه سبا په ژنیو کې د سوریې د بحران د حل پر لارو چارو خبرې وکړي. دا خبر د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا پرون ورکړ. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر گنادی گاتیلوف ویلي چې روسیا به په سوریه کې د تروریزم پر ضد مبارزې لپاره د ګډو هڅو د زیاتوالي لپاره خپلې طرحې وړاندې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او روسای سیال سرګی لاوروف په دې خبرو کې ګډون نه کوي، خو دواړه به راتلونکې اونۍ په مسکو کې سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کیربی ویلي د سبا ورځې په خبرو کې به د واشنگټن په استازیتوب د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله انی پیټرسن ګډون وکړي. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید ډونالد ټرمپ ته به د مسلمانانو پر ضد له ترخو څرګندونو سره سره د روانې دسمبر میاشتې په 28مه نیټه اسرائیلو ته د سفر اجازه ورکړل شي. ټرمپ په دې وروستیو کې ویلي وو چې مسلمانانو ته باید امریکا ته د ننوتو اجازه ورنه کړل شي. د صدراعظم نتنیاهو د حاکم ګوند د دوو وکیلانو په ګډون د اسرائیلو د پارلمان 8 غړو یو درخواست لاسلیک کړی و چې اسرائیل ته د ټرمپ د سفر د ممنوعیت غوښتنه پکې شوې وه. نتنیاهو پرون دا غوښتنه رد کړه، خو ویل چې دی د مسلمانانو په اړه د ټرمپ له څرګندونو سره مخالف نه دی. له بلې خوا د فیسبوک مسؤول مشر مارک زوکربرګ په یو پیغام کې چې پرون خپور شو د نړۍ له مسلمانانو سره ژمنه وکړه چې په دې ستره ټولنیزه شبکه کې به له دوی د غچ اخیستو مخنیوی وکړي. زوکربرګ د پاریس او کالیفورنیا وروستیو حملو او د مسلمانانو په اړه د جمهوري غوښتونکي ګوند د کاندید ډونالد ترامپ څرګندونو ته د اشارې په ترڅ کې وویل مسلمانان ښایي له دې کبله ویره ولري چې د نورو د کړوړو په خاطر به دوی زیانمن شي. زوکربرګ په خپل پیغام کې لیکي، زه غواړم تاسو پوه شئ چې موږ په فیسبوک کې ستاسو د حقونو د خوندي کولو او تاسو ته د یو سوله ییز او خوندي چاپیریال د رامنځته کولو لپاره مبارزه کوو. اورستای خبر دا چې د نوبل د سګنیو جایزو ګټونکي به نن د ناروې په پلازمینه اوسلو او د سویډن په پلازمینه ستوکهولم کې خپلې جایزې ترلاسه کړي. د تونس څلور اړخیز ملي ډیالوګ په نوم ټولنې ته چې په هیواد کې د دیموکراسۍ په ټینګښت کې مرسته وکړه دا جایزه په څو شیبو کې په اوسلو کې ورکول کېږي. په ستوکهولم کې به نن ماښام د سویډن پاچا په یوه غونډه کې د طب، فزیک، کیمیا، اقتصاد او ادبیاتو په برخو کې د نوبل د جایزې ګټونکو ته د هغو جایزې ورکړي. په دې ډله کې بیلاروسۍ لیکواله 68 کلنه سویتلانا الکسیویچ هم شامله ده چې په پخواني شوروي اتحاد کې د ژوند د ستونزو د تصویرولو په خاطر د نوبل د ادبیاتو د جایزې ګټونکې شوه. دا و خبرونه، او اوس هم پام وکړئ د کابل او څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل ته.
د هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې آسمان برګ وي، د تودوخې لوړ درجه 8-3. په کندهار کې آسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 10-3. جلال آباد آسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 15-4. هرات آسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 3-6. غزنی آسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 4-9. او په بامیان کې آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 1-14.
آزادی پچپوک
در امواج آزادی.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، مجددن سلام ما را بپذیرین. به برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. موضوع بحث ما نتایج کنفرانس قلب آسیا است. در حقیقت ما سر امکانات صلح و ثبات در افغانستان و منطقه صحبت میکنیم. مهمانای محترمی که ازشان دعوت به عمل آوردیم، محترم آقای میاگل وسیق، کارشناس مسائل سیاسی، در کابل تشریف دارن. بر از نام مجددن سلام میگیم. همچنان کوشش میکنیم که از طریق تلفن با آقای اسماعیل قاسمیار، عضو شورای عالی صلح، تماس برقرار شوه، و با محترم آقای محمد امین فروتن کوشش میکنیم تماس برقرار شوه. و آقای یوسفزی ژورنالیست و کارشناس مسائل سیاسی، همچنان با محترم آقای سلطان فیضی مشاور مطبوعاتی معاون اول ریاست جمهوری، با آقای مولوی صاحب عبدالظاهر حقانی کوشش میکنیم تماسا برقرار شوه و سوالا را طرح بکنیم و به شما معلومات بیشتر در مورد این کنفرانس و امکانات صلح مهیا بسازیم.
بله نظر صاحب، وسیق صاحب مخک هم پدې خبره وکړه چې د افغانستان لخوا پاکستان خوشمنه تل کړی، د افغانستان لخوا به دا ځل د دغه ژمنو د عمل کېدو لپاره څه ډول اقدامات کیږي د حکومت لخوا یا د افغان چارواکو لخوا. اوس تاسو به هم دا خبره اوریدلې چې وای د ملي امنیت د ادارې مشر رحمت الله نبیل خپل دند استعفا کړی ده، د ولسمشر پر سفر انتقادونه کړی دي، فکر نه کوي چې لا یعنی ورسته رنه ده او په افغانستان کې په داخل کې په نظام کې د سولې په اړه یا له پاکستان سره د تماس په اړه باندې اختلافات دي، حتی ورسېدل چې د حکومت یو لوړ مقام خپل دنده پرېږدي؟
مننه، فکر کوم چې د سولې په ارتباط او د سولې دغه اقدامات د دې اقداماتو څرنګوالی څرنګه چې تر اوسه پورې شوی، زه فکر نه کوم په دې کې افغانان دغه ولري مخالفت ولري یو بل سره. دا په دې معنا چې پخوا ډیر کم ویل کېده، یم اوس په صراحت سره ولسمشر ویلی دی چې یعنی پاکستان دغه تحمیلی جنگ په افغانانو باندې تحمیل کړی او دغه دا تحمیلی جنگ دی، یعنی په ښکاره ویل شوی او ویل شوی چې یعنی هغه اقدامات چې دوی په خبرو کې یعنی څه چې وایي هغه لازم اقدامات د دې خبرو د اجرایي کولو په خاطر، مثلا دوی وایي چې موږ همکاري کوو، دوی وایي چې د افغانستان دښمن زموږ دښمن دی. نو اوس دغه کسان چې دلته په افغانستان کې د نامنی او بې‌ثباتی په خاطر رازی او دوی هلته روزنځایونه نه لري، دوی هلته خپل عمده مجالس جوړوي، نو بنان د دوی شتون هلته ښکاره معلوم دی چې چیرې دی. د دوی پر ضد که چیرې یعنی پاکستان غواړي نو عملی اقدامات یې څه کړی، یعنی هغه عملی اقدامات باید وشي، حداقل د دوی حمایت باید ونشي، حداقل دوی ته دا زمینه مساعد نشي چې دوی واقعا یعنی که چیرې دغه حمایت دوی ونلري، تاسو په اطمینان سره چې دوی نشي کولای چې دلته راشي او دغه ورانکاري عمل ترسره کړي. نو زه فکر کوم چې د افغانستان د سولې په هکله یعنی چې په دغه دریز چې اوس نیول شوی، یعنی د افغانانو اختلاف به په دې کې ډېر ونه اوسي، دا چې شاید کومه خبره یعنی یا هغه ذهن یا هغه طرح چې ښاغلی نبیل صاحب چې د دې وطن یو ښه تکړه سړی و او ښه کار یې کړی تر ننه پورې، یعنی دا د هر چا نظر دی، امکان لري چې په د ده شخصي نظر یو څه اوسي.
اما وسیق صاحب وبخیر،
حتمی نه دی.
بله سمه ده چې نظرونه به اختلافات به وي، اما اوس دا خو پاکستانی لوري ته یو ډول پلمور کول دی چې ولسمشر ته وایي چې ته لمنګ نه د وادو باندې وفا غواړې، ته په خپل نظام کې د نستا غټ غټ مقامات تاسو سره جوړ نه دي، فکر نه کوي چې اوس یعنی تقریر پاکستان ته پلمور زیو امریکا ته وایي چې افغانان په خپل کې نه جوړېږي، نو زور سره ولې سولو کوم؟
زه فکر کوم چې شاید د سلیقو اختلاف ووسی، اما د افغانستان د سولې په اکله، چون افغانستان د تلویخ کال جنگ واقعا ډېر ستړی کړی، واقعا د جنگ عوارض هم افغانان لیدلی، یعنی افغانان نه غواړي چې جنگ وکړي او افغانان همیش د سولې طرفدار دي. یعنی په مجموع کې هغه افغان چې دلته ولو که په کوم مقام کې دی، که په ټیټه سطح کې دی، که په متوسطه سطح کې دی، یعنی په مجموع کې دوی یعنی فقط سوله غواړي او د سولې تګ دي، او واقعا هر هغه څوک چې د سولې په ارتباط یعنی عملی قدمونه ږدي او رښتینې همکاري کوي، یعنی افغانان هرکلی کوي. نو زه فکر نه کوم چې یعنی د دغه مسلې پر سر چې ګویا د سولې د مسلې پر سر دغسې اختلافات موجود وي، په دې خاطر دغه شوی وي، یعنی نبیل صاحب دغه ورکړی وي، استعفا ورکړی وي او استعفا یې منل شوی. زه فکر نه کوم چې دا مسله یې چې د سولې د مسلې پر سر، اما د سلیقو اختلاف کېدای شي چې موجود وي، یا شاید پدې کار کې نبیل صاحب ستړی وي او وایي چې یو بل څوک دې راشي دغه امنیتي مسایلو په ارتباط کار وکړي. اما زه فکر نه کوم چې د سولې د مسلې په سر داسې اختلاف موجود وسي چې د استعفا لامل وګرځي.
بله خوب است که خود نبیل صاحب اشتراک کنه و خودش نظر خود بگه. کوشش میکنیم با ایشان هم تماس برقرار شه و منتها از کابل به موضوع چه قسم نگاه میکنن. انجینر صاحب متولی خروتی در خط تلفن است. صاحب به این امیدواری ها شما چگونه نگاه میکنین؟ نظر شما چی است؟ اول خود برنامه خوش آمدین انجینر صاحب.
سلامت باشیم جناب نظر، من خدمت شما سلام علیکم تقدیم میکنم خدمت همکار محترمتون. من میخوام تو خلاص یک تا کراجی مسائل کنفرانس قلب و شو و نتایج که به دست آوردن چیز مقدمه تن بکنیم. اول از همه سر مسئله سوالی که از آقای واشق سید رابطه آقای واشق سید سلام علیکم تقدیم میکنم در رابطه با مسئله که آیا پاکستان در این رابطه پشت پلمه نمیگیره که گویا شما مسائل داخلی این مسئله میخوایم اینا چه گفتگو نظر خود بگیم. ببینید وقتی که کنفرانس قلب و شو شد ما سی دستور عمده وجود داشت، یعنی 26 کشور کوچک چیکار اشتراک کرد، سی مسئله عمده را سر فیصله کردن که انکشاف مسئله شد تجارت اقتصاد مسئله ترانزیت و موضوع مبارزه مشترک علیه تروریسم. یکی از نکات سوم از اینکه مسئله مبارزه علیه تروریسم است، در این باز موضوع افغانستان جدا شد به سه مسئله را سرش تقریبا گفت شده شد که یکیش اطلاعات را تبادلش میکنه تشتی شد و دیگر عملیات مشترک به خود مصاحبه که خط دوران است و موضوع سیم تشدید پروسی صلح. حالا اونها یک سوال میکنه که وقتی تشدید پروسی صلح اعلام میشه آیا همین پروسی صلح ضمانت ایجابی داره یا نه؟ آیا واقعا کسان همیشه که مولا اختر است یا مولا رسول است یا داعش است همه از اینا صحبت شده یا به مثال هم راضی هستن یا به مثال هم میشینن نمیشینن؟ ببینیم ما تجربه بسیار قوی داریم و زمان سابق ما وقتی که در جهاد افغانستان اختیار خود مجاهدین به پاکستان داد و پاکستان در کنفرانس ژنو برای حاکمیت دموکراتیک افغانستان را مذاکرات کشید، نتیجه شما دیدیم دکتر نجیب ازار ایران شد، طالبان اینجا آمد، جنگ های قدیمی شد، قوم جنگی، تقدیم جنگی، زبان جنگی شروع شد، بالاخره 52 مملکت ایران. ایران عزیزی باید ما افغان ها تجربه بگیریم، مسئله افغانستان، مسئله داخلی تیم آمین افغان ها و پاکستانی ها نیست. این بودای بندگی دیگه هم داره که کشورهای که در شامل است باید زمانت اجرایی بکن از تعهدات پاکستان. اگر قسمت مسئله آقای عدیل ممکن نوانتا از این سبب بشنوان که یک هفته و در رسیش آوازه خیلی تو کنابی برده که آقای نبیل از وظیفیشان کفت شد سبکتو شاید شون و این که پاکستان میه که شما پشته و این پاکستان پشته کدام بغانه بگردم ما به تینان و کامل بگیم موضوع داخلی خود ماست. این روز مثلا آقای نبیل استفا کرد، سبا احمد استفا میتنه دیگه، سبا محمود بیا پاکستانی چه ارتباط نداره که پاکستان بر ما بگه که شما پشتیبانه بگرد که شما باید خود جور کنید مدود بگید باید بیاید همراه ما در مذاکرات بشینید.
خروتی سب
فقط علمی موضوعی که
بله خروتی سب نبیل د افغانستان د ملي امنیت د ادارې مشر د کم چې د تروریسم پر ضد جګړه کې یعنی غا دملا هډوکی حیثیت لري، بل د نمخ کې چې استعفا وکړي یا مخ کې اوازې وي خو په خپل ځای هغه د پاکستان په سفر باندې د سولې په خبرو باندې له پاکستاني مقامات سره په تماس باندې او له پاکستان سره د ولسمشر غنی په دریز باندې چې پاکستان پر وړاندې لري هغه انتقاد کړی دی، یعنی د حکومت تقریبا دریم یا څلورم ټاپ مقام ګڼل کیږي. فکر نه کوي چې د افغان حکومت دریز کمزوره کوي دا کار؟
نه زه په مونږ تاسو وایم چې بیا چون موږ په افغانستان کې داخل کیستو او تاسو بیرون راسي د افغانستان وضعیت د نن موږ ته معلوم دی. موږ یو کس پیژنو په نامه درامه د امرولا صالح دی، هم یو وخت ډېر قوت سره تقریبا حدود 15 کال د دندې اداري پر اساس و وخت چې د ایستو نه اداره سقوط په نړۍ اداري پالیسي ته ورو کړ د شخص چې په اداره کې ده فقط شخص منیج کوي، د دې په اداره کې ټیم کار کوي، یو شخص کار نه کوي، د ټیم کار په اساس کار نه کوي. هم د اوسه د استعفا او استعفا سو د دې کار څخه مو ان پر اساس یو کې کوم منځوري مو نه سو سر پر اساس ګورې دا کورونا پرې چې تکتیا مختدار ته دې ته دې چې تکتیا مختدار چې د دې اداري کار ټیمي کار ده دا ونه نه لري چې جناب نبی سر استعفا وکړ یا افغانستان څه لور دي شورای کړې انسان به هم خپل کورو ته راځي کینی او د سیستم دې سجل فقرات هم دې تمنې نه مان ځي نه اکثر او اکثر مونږ په دنیا کې دې لري بعضې د مشرانو تیاری سقوط کوي، بعضې مشران په تروریسم عمل کوي چې دا پرې مفهوم نه چې مونږ دې فکر کوي چې کس کسي ملای مو شي نو کله چې موږ جناب نبی استعفا کریم افهم بده او دغه وخت هم خطرناک جناب نبی خدای نه خواسته کړو د مخالف سینی صفوف یا لمن تزان غرزوانه های نو دیگه وقتی به دیر مشکل رو چه در افغانستان دی بسون دی پروسی موفقیت دی سپنسل دی پروسی راز بازشان نشد دیده نو چون فیدم به منز دی افغان ماد و دایی دی افغان پر افغانستان کنم او در جناب و سیب سر خبره ممکن خسته سوی دی وضعیت در اگر حالت به وضعیت دادن تحمل وار نویسی نو بنا نیستی فرم کنم بیاد از تاکید تو هم چی دی امنیت ملی دی ریاست رئیس یا شخص او اگر اداره یا اداره نه چه اگر کلکتیف کار تی پر مجموع که اداره دی ساب رختری دی ستجنوی کیمی کار دی اگر چیز تاثیر نده دی شخص یا شخص دی شخص دی شخص دی استفاده بنده بار او اگر چی ردن تو دی پاکستان چون مستقیم اندان دی افغانستان با مسائل که زیده خل بولیم اول مسئله که وای استفاده زیده خل بسم دلت احکرمال قیل بانده پاکستان شاید بعد نیو کیو کی منگا شاید یا سو زمان رید سال پروسان از دیت و دوم پرال کچه رسیده ملا مادمه را کن خبری پوکتا کسی گوی آدم مرد نه او سی بیاد سال پروسان مثلا موضوع سو دی اختم الاخر منصور دی مرد مثلا اون غیال چونه بیاد اقیل او رسن بار لسال چی تصف کرا بیتر شاید سیری مسئله نه پاکستان دی افغانستان دی خلق پروسان نه هیچ کل لاس ناخلی در خط پوری چی یا بین ملی زمانت حق زمانت پاکستان کشتر حاکی
خلاصی مطلب انجینیر سب انجینیر سب خلاصی مطلب شما اگر سخنان خود سوال خود اگر خلاصه کنید در دو سطر یعنی مایوس هستین یا چطور امیدوار هستین به این کنفرانس؟
ببینید جناب نظر سر مخ سوال نمی کنم ما خودم تحلیل مایی هست
همین نظر تان
زمانی که پاکستان در طی 14 سال گذشته می بعد که 40 سال گذشته در افغانستان مشکلات ایجاد کرده این مشکلات هیچ وقت از این ملافشتی ایجاد کرده مشکلات خود نادم نیست و هم میگم زمانی که مذاکرات شروع میشه همان با هر گروپی که شروع میشه پاکستان در مقابل تعهدات کنه زمانت اجرایی بده اگر زمانت اجرایی نبده این کنفرانس این خبرها این گردنه ها این نشست ها مذاکرات بی مفهوم بی
بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان انجینیر صاحب خداحافظ فعلا بازم انشاءالله تماس برقرار میشه حال محترم آقای اسماعیل قاسمیار عضو شورای عالی صلح از طریق تلفن مهمان ماستن برشان خوش آمدید میگیم قاسمیار صاحب خوش آمدید به برنامه ما
شما سلامت باشین تشکر از شما
بله خب تا حال ما روی از این موضوع صحبت کردیم اظهار نظرهای مختلف شدن بعضیا امیدوار هستن بعضیا ناامید هستن شما چی فکر میکنین سیب نظر شما مهم است امکانات سلطه چی حد قوی شده سیب
خب بسم الله الرحمن الرحیم و عرض سلام به همه من از بکنم که امو شرایط و جوی که بر نشست کشورهای آسیا در اسلام آباد حاکم بود یک جو تفاهم و صمیمیت و همگرایی رو نشان میداد که امی فضا و امی شرایط مساعدت میکنه به این که پاکستان هم صمیمانه به خاطر آغاز دور دوم گفتگوهای صلح بین الافغانی اهتمام به خرج بده و نه تنها یک مذاکره را به خاطر اینکه ما مذاکره انجام دادیم صورت بگیره بلکه ما با دغدغه های و نگرانی هایی که اگه ده هموطنان عزیز ما دارن ما خود شریک میدانم به اینکه باید این مذاکرات نتیجه گرا باشه یعنی به شکل متمرکز جدی و ای که مصور ثمر شوه به این صورت باشه که ما یکی از شرایط عزیز این میدانم که اگر آتش بس قبل از آغاز مذاکرات به یک توافق برسن حداقل موقت این کمک میکنه که مذاکرات در یک فضای آرامش و این که گوشهای مذاکره کننده ها صداهای تفنگ و انفجارها را از کشور ما نشنوند این مذاکرات در اون شرایط امکان داره سازنده شده و بالاخره به یک نتیجه برسه که نتیجه از عبارت از یک صلح و ثبات پایدار در افغانستان است
قاسمیار صاحب تاسو د سولې په عالی شورا کې له ډېرې مودې راهیسې فعال استئ پاکستان سره او د سولې په مسله کې تاسو نږدې پاتې شوي یاست ولې د افغانستان له لورې د سولې هڅې یا مثلا پاکستان قانې کول یا د افغانستان نړیوال متحدان قانې کول چې پاکستان صادق نه دی په دې پروسه کې، ولې تر اوسه پورې داسې خاص لاسته راوړنه نه لري د افغانستان د سولې پروګرام په خاص توګه د سولې عالي شورا؟
انتقاد به جای هست، تبصره خوبی هست. ببینیم در سیاست و در موارد شبیه مسائل کشور ما یک حوصله مندی به کار است، یک واقع بینی همچنان، و باید خیلی بدبین و نبود و مسائل را همیشه تاریک نباید دید. باید شرایط را درک کرد که وقتی که شرایط بهتر میشه ذهنیت بهتر میشه. ببینید امیال پاکستان در یک بحران انرژی، بحران اقتصادی مبتلا هست، یک مشکلات اجتماعی داره که این رفع از اینها و بیرون رفتن از این حالت در گرم صلح و ثبات افغانستان است. امروز یک اجتماع، یک اجماع منطقه‌ای ایجاد شده رایی هست با این درکی که این تهدید تهدید مشترک، خطر خطر مشترک، و دیگه این ذهنیتی که در جهان امروز حاکم شده با توجه به مسائل پاریس و حملات امریکا و دیگه اونجا، امو یک وحدت از این میرسانه که همگی کشورهای جهان یک جاشن علیه افراطگرایی، علیه راسافکنی، علیه از اینها مبارزه بکنن. من فکر میکنم شرایط امروز اینا رو ما باید مد نظر قرار بدیم. شکی نیست که تجارب ما در گذشته با پاکستان تجارب شیرین نیست، بلکه تلخ بوده.
بله، ډیر زیات مننه قاسم یار صاحب. موږ سره د همدې موضوع په اړه د بحث لپاره له هالند څخه محمد امین فروتن صاحب هم را سره د تلیفون اپلیکه کړي، او له هغه څخه به هم چې پاکستان مسائل او د افغانستان په اړه د پاکستان دریس فروتن صاحب له نږدې څارلې او پکې تجربه لري. فروتن صاحب، یو خبره چې اوس مې له قاسم یار صاحب سره هم دا مطرح کړله، پاکستان چې د افغانستان پر وړاندې کومه پالیسی یا ستراتیژي غوړه کوي، د هغوی د شلو دیرش کلونو تجربه کاره، یعنی هغه پخوانی یا معتقد جنرالان او هغه ټاپ د استبلیشمنت کسانې کوي. د افغانستان له طرفه تر اوسه په دې ټینګار دی، سره د ټول عزت او احترام چې موږ خپل مشرانو ته لرو، چې سپینګیری دی، قومي مشران دی، متنفذین دی، لاړ شي. فکر نه کوي چې پاکستانیان په دې کې همیشه برلاسي په دې خاطر وي چې د هغوی لابینګ قوي دی، د هغوی کم کسان چې خبرې کوي هغه د پاکستان د ملي منافعو نه په فول درک خبرې کوي. دی خو د افغانستان له لوري تر اوسه پورې مسله ډېره کمزوره ده، یعنی په همدې خاطر هیڅ کومه نتیجه نه لرو. په دې کې ستاسې نظر واړو.
زما نظر دا دی چې اول خو د هرې صلح دپاره، د مذاکراتو دپاره، د حق و د نه حق د بیانېدو دپاره هم یو قدرت پکار دی، یو زور پکار دی چې هغه مقابل طرف د دې قدرت په لیدلو باندې یو څه ته وادار شي. متاسفانه چې د زمونږ طرف داخل دائم د پاکستان د طرف منافع په نظر کې نیسو، د ځکه چې کله نه چې د پاکستان اختلاف د ملکی طرفونو اختلاف، د ملکی برخې اختلاف، د نواز شریف اختلاف، د نظامیانو سره راغلی ده، دغه مسئله هم د عمومي تناظر په نتیجه کې چې جهان دیده تقاضا لري چې په افغانستان کې باید سوله راشي، وخت دی چې دا یو هر یو چې کولای شي هغه ځان ته منسوب کړي دغه افتخارات. نو دغه تیر هیئت چې هغه را لېږلی و، دغه نواز شریف را لېږلی و کابل ته، او دغه هیئت نه دا غوښتي و چې هغه ته د اشرف غنی نه وغواړي چې د نواز شریف نه د طالبانو سره په صلح ته په راوستلو کې فشار په واسطه رابطه کومک وکړي. په داسې حال کې چې دغه هیئت راغلو، او هغه سنتي و عنعنوي شکل ورته ورکړو، او دغه هیئت په خپل هم نو خبر چې مونږه چا دعوت کړی یو، او دا د یقین هم چې وغوښتل د اسفنجار ولی او د محمود خان څخه دې نه وغوښتل چې مونږ نواز شریف را لېږلی یو، راته ویلي دي چې باید تاسو دی راشي. په فرانسه کې ما سره وګوري او زمونږ د تقاضا وکي او هغه مغه دی بنیاد جوړ شو چې بالاخره باید د عبدالله په ځای باندې اشرف غنی لاړ شي هغه ته فرانسې ته. او په واقعیت کې دغه عمق د استراتیژیک د پاکستان چې دی دغه غواړي د فوج نه انتقال کی دغه بروکراسي ته، یعنی د نواز شریف صدا د خپل لاس لاندې ونیسي او د خپل لاس لاندې په نیولو دپاره یې هم هغه هغه ورته تعین کړی و، سرتاج عزیز چې د مسلم لیګ یو لوی مشر دی. اما د هغې په ځای باندې هم د اختلاف دې ته راغلل چې د جنرال جنجوای ورته تعین کړه وې نه کولای شول چې مسایل ورسره اخ کیدا، یعنی مقابله ورسره وکي. اوس زما نظر دا دی چې دغه د سولې په سوله په هغه باندې نشي چېرته خرڅېږي نه، سوله د یوه اعتماد پروسه ده، د طرف مقابل په تا اعتماد کوي. اوس که چېرته واقعا افغانستان سوله غواړي، باید دې په ځای چې دغسې کسان غیر مستقیم په طالبانو نه وغواړي، مثلا نواز شریف به د پاکستان فوج نه غواړي او هغه پاکستان فوج به د هغه نه غواړي، د طالبانو نه غواړي، چې دا هیڅ امکان نه لري. اوس خبره دا ده چې باید د افغانستان په اداره کې دغه بصیرت پیدا شي، دغه بصیرت موجود وي چې دغه حرکت چې هغه د مخالف طرف کوي دا د څه لپاره کوي. دغه اوس نبیل، جنرال نبیل د ملي امنیت نه هغه ورکړله، استعفا ورکړله او داسې تلقي کېږي چې دی همدغه شانې تلقي کړي ده. وایي دا تعجب کوو چې دا څنګه دا کېدای شي چې ملا فضل یو ماده د اعلامیې مشترکې دا ده چې باید مستقیما د ملا فضل الله په رابطه عملیات وشي.
پکما اعلامیه کې راغلی، ځکه چې دغه اعلامیه خو موږ سره پرتی دی، کوم ځای کې دا ملا فضل الله ذکر شوی چې موږ هم
اورېږو، یعنی دواړو طرفونو مخالفین به په مقابل کې به هغه کېږي، دا برخورد کېږي. پاکستان طرف په واضح شکل سره د ملا فضل الله ته اشاره کړې ده چې ملا فضل الله په هغه کې دی، په افغانستان کې دی. دا په داسې حال کې ده چې نبیل لیکلی دي چې ملا فضل الله په پاکستان کې افغانستان کې نشته دی، بلکې د هغه په میمان خانو کې دی، د ایسای په میمان خانو کې دی. دغه تناقض دی استراتیژي، د تناقض دی خبرو، د صلح په دا تناقض باندې صلح نه شي راتللی. نو ځکه دی وایي چې زه دې خپل مقام نه استعفا ورکوم، او استعفا یې هم هغه منظوره کړې ده، اشرف غني منظوره کړې ده، ریاست دولت منظوره کړې ده. زه دا وایم چې دغه صلح باید اول په داخل کې قوت جوړ شي، په داخل کې یو موټی شي سړی، یو موټی وي اول د دواړو طرفونو دغه هغه چې دغه ملکي بخش دی، دغه اجرایه پوست چې دی او دغه ریاستي پوست چې دی، د اداري پوست چې دی، دا باید په خپلو کې هغه وي، ده یو ځای وي، یو عمل ولري.
تشکر فروتن صاحب. بله تشکر فروتن صاحب. محترم آقای مولایی سید عبدالظاهر حقانی هم در خط تلفن هستن، بر از نا خوش آمدید میگویم، منتها با اجازه از نا اول سخن نوبت با آقای قاسمیار میتیم که اونا فروتن صاحب شنیدن، اگر چیز جواب دارن یا گفتنی دارن. اول قاسمیار صاحب شما، بعد از اون مولایی صاحب، بفرمایید قاسمیار صاحب.
خب باید گفت که اطمان آدم سیاه را باید سیاه ببینه و سفید سفید ببینه، حتمی نیست که آدم همه چیز مثبت ارزیابی بکنه اگر مثبت نیستن، و اگر هستن ولو که از طرف مخالف هم باشه آدم مثبت از او را میتونه بگوه مثبت. به هر حال من میخوام بگم که ای بار باید یک آجندای جدی باشه، آجندایی که ما رو به نتیجه برسانه و ما بفهمیم که هیئتی که ما مذاکره میکنه ترکیبش چی هست، صلاحیت های از این چقدر هست. از این واسه ما گفتم که اگر یک آتش بس موقت رو موافقه کنم، با اعلام یک آتش بس دایره صلاحیت معلوم میشه که آیا کسی که با ما با آتش بس موافقه میکنه این دگرها در داخل افغانستان رعایت میکنن، در اون مناطقی که اونها هستن و بعضا کنترل دارن آیا رعایت میکنن یا نمیکنن. و تنها نشست، به مقصد نشست ما رو به جای نمیرسانه. پس یک آجندای واقعا از قبل موافقه شده موارد روشن باشه که این پروسه نتیجه گرا شده و این معنایش این نباشه که یک سرپوش شده به این که سیاست های پشتیبانی حمایوی از این حملات حراس افغانانه به زیر از این پوشش قرار بگیره. دیگر از این وقت یکی در سوال ها مطرح هست، جانب افغانی ما باید مجهز باشن، ارزشیابی بکنن، ببینن که آیا این مذاکرات چقدر میتونه
برمان نتیجه. ډیر زیات مننه قاسم یار صاحب. د سولې د عالی شورا بلغړی مولوی صاحب عبدالظاهر حقانی هم له موږ سره د تلیفون په لیکه کې دی. حقانی صاحب، تاسې د فروتن صاحب او د قاسم یار صاحب څرګندونې هم واورېدلې او دې دواړو کې مشترک خبره دا وه چې دې نه مخکې چې موږ د سیمې هیوادونو یا پاکستان ته ویو چې دا کار وکړه، اول باید خپله اجماع رامنځته کړو، اول په خپلو کې په اتفاق و اتحاد یو دریځ غوره کړو او بیا په مشترک او ګډ دریځ سره د پاکستان لور یا د طالبانو سره تماس ټینګ کړو. اوس د ملي امنیت د ریاست د مشر استعفا او پاغه کې دا ذکر چې په ما باندې څو میاشتو راهیسې محدودیتونه زیاتېدل او زما کاري محدودیت کمېده او په خپله لیکلي دي چې ولسمشر رانه شفاهي څو ځل غوښتنه کړې وه چې دا پوسټ باید پرېږدم، دا وظیفه پرېږدم. فکر نه کوئ چې دا د ښکارندوی دی دا ښیي چې په افغانستان کې اول په خپله دننه په نظام کې یا په سیاسي سیرو کې توافق او اجماع نشته؟
بسم الله الرحمن الرحيم. ومحترم لاجادي رابيكم كاركوين كتاو أوردين كتاو خطو سلامونا احترامات مكيلي ولاندكم بسيط دشتان نستاس دعوت كليو اندو رمحناكم زي دوم روايان چه دا روان عالد دا افغانستان دا يقينا دا افغانانو طول هل عبادة چه دا افغانستان كي صلح ريشي صبات ريشي امن ريشي د سولې نه بغیر پرمختګ د هیڅ یو ملک او د هیڅ یو ولس لپاره هغه نشي کېدای. پرمختګ د سولې پورې تړلی ده. دا چې زموږ جناب رئیس دولت مخکې محترم د دې نه مخکې رئیس هم ډېرې هلې ځلې وکړې، هغه هم په دې کې ستړی شو خو څه نتیجه ورنه کړله. د سولې مذاکراتو پاکستان هغه صادقانه قدم نه پورته کړی. ټول عملیات د دوی په خپله خاوره کې وو، د امریکا د امکاناتو د حاصلولو لپاره د هغوی نه چې پیسې واخلي. هلته په خپل منطقه کې عملیات شروع کړه او یو څو بېچاره خلک به ووژل او یا به هغه اصلي خلک به دوی دنه انتقال کړي وي د عیسی ادارې یا کشمیر ته یا بله خوا ته. اوس هم پاکستان دغه دا ده چې د امریکې حکومتونه راجل کړي او په اخره کې بیا ټوله پله په طالبانو واچوي چې طالبانو دا شرایط وړاندې کړو او دا شرط چې اساسي قانون کې تعین شي فارغان دي وي بیا طالبان ته وایي چې دا شرطونه وړاندې کړي چې هغه د شلو منځ کې خل شي. پاکستان دغه ناسته زمونږ د محترم ډاکټر صاحب اشرف غني د پاکستان د مشرانو سره د نورو هیوادوالو مشرانو سره مونږ مذاکرات یقین علما د دې مخالف نه یو، د تفاهم مخالف نه یو، خو په دې شکمن یو چې پاکستان په دې کې په تاریخ کې دا ثابته کړې ده چې هغه د افغانستان بې ثباتي غواړي. افغانستان کې د وینې تویدلو ټول عامل پاکستان ده او دې مذاکراتو هم دا ثابته کړه چې پاکستان ټول مشکل پاکستان ده او هر څه د پاکستان په لاس کې دي. جګړه پاکستان روانه کړې ده، دوی دنیا ته وښودله چې زما دا شرطونه غوښتلې دي او طالبان هم باید د دې الهام وکړي چې پاکستان د ملایانو په کې یا د دې پاکستان خبرې دا د اسلام خبره نه وي په افغانستان کې. دوی لکه څنګه چې آواز پورته کړې چې موږ اسلامي نظام سره د دوی غواړو، نو دا ثابته کړه چې دوی خپل منافع لپاره زموږ افغانان هغه ښار کېږي او نن زموږ ماشوم بچي هم هغه وژل کېږي. دا بې رحمانه حملې دي خپل هلته
مولوي صاحب
هلته دغه
مولوي صاحب
کېږي.
مولوی صاحب حقانی
اخیرا د خپل ملک قبلت
مولوی صاحب حقانی دا ستاسي خبري پر ځای دی او دا تقریبا د هر افغان خبره ده چې دښمن څوک دی او زموږ ملک څه روان دی او هر څه د چا له خوا کنټرولېږي څه وشي څه په کار دي څه پیشنهاد کوي تاسو د سولې پالي شورا کې است
زه پیشنهاد دالرم زما غوښتنه دا ده چې باید په دې کې زمونږ داخلي خبره هم یو شي او زه خو فکر کوم چې ډاکټر صاحب اشرف غني سره ټول په دې کې ولسونه هم ملاتړ کوي رسولې په لګه کې او خپل کابینه هم په دې خو لیکن د هغوی هغه غوښتنې چې هغه پاکستان یو تضمین واخیستلی شي دا یقیني خبره ده د قلم او یا د کاغذ په مخ لیکنې یوازې دا فایده نه کوي چې منځ کې یو اعتماد موجود نه وي او په راز کې د امریکا حکومت د دې تضمین ونه کړي چې پاکستان خپل هغه ژمنو ته وفادار ده نو دا به نتیجې وي او موږ ټول متحد یو دا د دې معنی هم ده چې محترم نبی صاحب ډېر خدمتونه وکړل چې د دې استعفا یا به مثلا په دې خاطر به چې حکومت کې څه دغه شته نه زموږ حکومت په یقینا متحد ده په ټولو هغه ملاتړو کې چې د افغانستان دي ولسونه دي او شخصي بعضې نظریات هغه د دې دغه نه ده چې دلنه په
کابینه
د سولې خبره اتفاقي ده
مراد صاحب فرمات پروگرام ما خراب نشه به شنونده عزیزم یک فرصت بتیم بعد از اون میمانا را بخیر یک دور بازا میتانیم نوبت بتیم برشان برحال شنونده عزیز بفرمایین یک اعلان کوتاه بعد از اون تلفون کنید
پرسش از شما نظر از شما رادیو آشنا ایستگاه تحلیل ها
بلی البته قابل یادآوری است که حتما میفهمین دیگه قابل یادآوری هم نیست خب منتها بازم شنونده عزیز ما فکر خود بگیرین که از صبح 7 تا 7 شام رادیو آزادی در خدمت شماست بعض شنونده های ما هنوزم رادیو آزادی گفتن نمیتونن رادیو صدای آزادی میگن خب اونا هم برسان میگیم که ما تنها رادیو آزادی هستیم صدای کسمس نیستیم بلی شنونده عزیز بفرمایید بله
مهربانی
بفرمایید
سیپدن مسافر د کوټ کښلاغه ستر بلین کیما
مسافر صاحب په خیر اغلی مهرباني وکا
ما عرض سلام ادب و منې ټول نن منو ته سلامونه ورسېږي
مهرباني
مسافر صاحب
دا د سولې په اړه کوم تاسو خبرې کوئ چې مطلب پاکستان د افغانستان په تاوان ډیره خبرې کوي مطلب تاوان رسی د یو خبره به زم په دې کې اضافه کوم مقصد د پاکستان خون په دې کې مقصدونه لري دا جنگ چې ده د افغانستان جنگ د پاکستان او د هندستان په ګډو ده اوس پاکستان ما نه غوښتنې لري افغان نه ورسره مني افغان حکومت ولې نه ورسره مني باید چې ورسره وي مني
او په سیف الدین صاحب
ما نه زما د یو کنسلګری ده په پاکستان د هندستان په څنډه شپږ کنسلګری دی ولې دا خو نو دایم ترې اندازې پورې په سلو کې شل څه ده
مسافر اوروره مسافر اور او بخ ته تاسو افغانې کا پاکستانې چې ما غرقم
بد در نه ما زونه په وطن خو به دیږي چې په خدای که د یو وطن وړاند غونه خو
مسافر اور مسافر اور مسافر اور یعنی تاسو وای چې پاکستان وای چې په هندستان د هندستان دغه دی کنسلګری دی تاسو د هندستان او د پاکستان په دوستۍ او کم روابط چې د دوی ولسونه لري حکومتونه لري هغه دوستي سرویس د دوی ترمنځ باندې ولی افغانستان حق نه لري مثلا چې نورو هیوادونو سره تماس لري که هندستاني که پاکستاني
بالکل حق لري
یعنی نو به څنګه یعنی تاسو چې پاکستان غوښتنه د افغانستان ومني تر څو اوریدون کده واضح شي چې کومه غوښتنه ومني
دا ګوره ما وروره خو غوښتنه هغه لري دا لري مطلب زه د لږ په سمه کې شل خو باید چې د دان ومنل شي نو به امن راشي دا د افغانستان جنگ چې د دې دوه ملکو په لاس
ډیره زیاته مننه وروره
بله بله
او دا د پاکستان د افغانستان په لاس کې ده
تشکر یک شنونده دیگه مهربانی شه بله
بله آقای نظر سلام به شما همکارت ما مهمان نبی صدیقی از لوگر صحبت میکنم
بله صدیقی صاحب خوش آمدید مهربانی صاحب
زنده باشید آقای نظر بیبی یک بحث خیلی اساسی و منطقی است که میگه بعضی خوب میگن در بحث صلح و جنگ همکاری در صلح و جنگ بحث اخلاقی نیست که بعضی دوستای ما ارائه میکنند خوب ما باید مظلومیت خود به جهانیان ثابت بسازیم
خب به اینجا سیاست ببینید ما باید منافی رو با دیگران ایجاد بکنیم. باید دوستان میگه به فضای ما نمیدن متحد باید ما اسناد رو عرب بکنیم. این اسناد پیش افتاده را که ما مبتزل و مزخرف که ما ایره هم میکنیم استخبارات تکنولوژی استخبارات های بسیانی ها و امریکا رو قدر پیش افتاده است آنه قدر خودت من است که 40 سال 30 سال 30 در بالدان آنها انداخته شده اگه ما ایره عرب بکنیم در اونا کاملا چیز نمایه نتونه ایره نمیخوان کاملا معلوم است. یک موضوع آمریکا بریتانیا کشورهای فاسد شیخهای فاسد عرب تیموده شهزاده های و میلیاردر هستند امروز با تمام قوت و قدرت در کنار پاکستان است چون منافعشون ایجاد میکنه. ما هرگز بدیل جایگزین پاکستان شده نمیتونیم. پاکستان امروز جاندارم نظامی منطقه است امروز همکار متحد متحد آمریکا و بریتانیا.
پیشنهاد شما چی صدیقی سه پیشنهاد شما چی چی باید شه وزیم
باید با من صحبت خود تک میکنم نظر خود ببخشید شما تعریف بکنید یک بار افغانستان سر تا میشود امنیت تا میشود ثبات میشود شما منافع آمریکا با کشور چین با روسیه کاملا مقابل هستند میخواید اینا در مقابل خود آمریکا قرار دارد یک تعقد بند باشه جهان امروز مخالفان سیاسی اینا ببینید اگر امنیت در افغانستان برقرار شود در کدام قسمت منافع آمریکا تعریف میشه کدام قسمت منافع بریتانیا تعریف میشه جناب نظر خود دوستان کاری اگر ما رو سپری نکنیم بالای مردم خود مگر کار بکنیم یک رهبری واحد ملی ایجاد بکنیم یک کلاسیان امروز یک رهبری ملی بتر فردی ما نداریم یک کلاسیان ملی از رهبرای قومی ایجاد بکنیم چون امروز ما ملت وجود نداریم هر مرحله چه امور افکار از هون مردم باید
در ازیاد تمنا
صدیق که سر راست میگن کل
گفتگو خوبه خو در ازیاد تمنا
میشه انا میشه اون رو گارانتی نیست بعد از یک سنانی دیگران بگیریم. بله
سلام علیکم نظر صاحب امیر خان خبر یکم سوزید
امیر خان خوش آمدین سه
امیر خان نورو بخیر اقلی
از ما پختنه داده چه ده مولایی شب در اخکل خبر وکره چه دار چه ده کلی ده امریکا پلاس که ده خویوی ده پختنه داده چه ده اشرف غنی چه کم سفر ترکمنستان تا کرای والده یوی چه ده جنگ ده سیم جنگ ده به طول چه لو لاس رو ورکو بیا یورپ تا چه راقه دلتا ده خبر وکره چه زبه ده طالبان و نکبرستان ایدرا جروما مکوره به تر جروما یا ده خبر ده خلد اخکل ایوا که خبر ده بلو سرگه ده یا طرف تا اوس یا ای که سلح کن پا دیه که ده ملمانو چه نظر ده چه حالتا پاکستان خوی کچیره که واکی امریکا من پا یو ساعت که اغا کم نظر بنده زی پکر کمه چه پا یو ساعت که دوی امریکان چه او بودی سلح را تلایسی پاکستان خوی تاس را ده چوار لسو کالون کارزایی چم را ورطا وزارل اشرف غنی ده اخپل کمزوری چم را ورطا وخوالی اخپل کمزوری ورطا معلومی دی مخ تا داس یا مشر پا کرده چه دی زمری خونده زرو بید که دی زمری خونده جرت وی که دی افغانان و اغا حقیقت اغا تا او گوری افغانان خدا پوی خلق دی دی افغانستان خلق و تا دی خدای شاید که دی 15 سکالو که چه دوم را درواغ ندی بیلی لکه دخ دوستی
تشکر امیر خان
مهربانی تاسونا
تشکر. خب حالا به میمانای محترم ماستاستا نوبت بتیم برای از یک 10-12 دقیقه وقت باقی ماند بخیالم. خب فروتن سب اول از شما شروع میکنیم بشار کوتا سب دهی مسئله افغانستان و سل و پاکستان و منطقه تگه پا تنها یک طرف یا در طرف نیستی چندین طرف هست شما دهی طرف ها یک طرف دیگر هم علاوه میکنید همیشه منتها در مطبوعات ما زیادتر به او مواجه نمیشیم که عربستان سعودی هم صاحب مستقیمن با بعض گروپ های طالبا بسلا ارتباطات دارن و مشکل بین سعودی و پاکستان هم موجود است صاحب اینه کمه که وضاحت بتونیم ببینیم که میمانای ما تاچیت به این موضوع موافقه دارن.
بله یکی از مشکلات اساسی جامعه ما هم همی است که ما نمیتونیم آنچه که در افغانستان با واقع میشه ما او را پشت صحنه ایشه ببینیم نه. مثلا اینمیال همین جنگی که فعلا در افغانستان دوام داره و این بدون شک جنگ استخبارات افغانستان و چی پاکستان و عربستان است مخصوصا در رابطه با این که یک گروهی به نام ملا رسول و یک گروهی هم به نام ملا اختر اینا گروهی ملا رسول وقتی تجربه نشان داده وقتی که آدم هویتش را میبینه عمل کرده های این گروه را میبینه این بدون شک از طرف عربستان تقویه میشه و از طرف دیگه ملا منصور که هویتش را میبینه و تجربه گذشتهش را مطالعه میکنه از طرف پاکستان و آی اس آی تمویل میشه. خب عدم به این نتیجه میرسه که باید یک جای دیگری ما مراجعه بکنیم. او جای دیگه کجا هست؟ ارتباط بین ارتش پاکستان و دولت حکومت ملکی پاکستان که در راستش نواز شریف است. وقتی که ما از این صحبت میکنیم باز به گذشته باید بریم، وقتی بریم که آقای نواز شریف با وساطت حکومت عربستان برده شد با عربستان سعودی و دوباره در سال 2013 به قدرت آورده شد. این به معنای از است که این باید ما در مجموع حوادث و تغییراتی که در خاورمیانه میآید در یک مجموعه مطالعه کنیم که افغانستان هم حالاتی که در افغانستان میآید جزی از است.
بله. تشکر پروتان صاحب. بله.
ما فکر میکنم که این دقیق کاملا عربستان سعودی یک پروژه داره در افغانستان، حتی دوران جهاد هم وقتی که ما در نظر میگیریم باید در این معادله سرش از او هم فکر بکنیم.
تشکر پروتان صاحب. بله.
بدون از اینکه منافع کشورهای خارجی در پاکستان یا در مسائل افغانستان ندیده بگیریم. بله.
بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان پروتان صاحب. خب محترم آقای اسماعیل قاسمیار، الجبر معادله چند مجوله گفته یک چیز بود ما را در و در می ساخت. در هر استپش یک فرمول دیگر را باید دو جای میکردیم، باز یک اکس حل میکردیم، وای حل میکردیم، باز یک فرمول، باز یک فرمول. صاحب از او خاطر این مسئله افغانستان هم یک معادله چند مجوله واری بود. حالا چطور میشه صاحب مسئله قاسمیان صاحب؟
والله شما راست میگم وایی هموطن عزیز ما درد دلی که داشتن، خدا هم میگه خیر بده که آنچه که تحلیلی که دارن، نظری که دارن، برداشتی که دارن ای را آزادانه بیان بکنن. واقعا یک بازی بزرگی هست که این تقریبا دوام امون بازی بزرگی است که وقتی کپلن در قرن 19 و اینها گفته بودن. ابعاد گسترده داره، معجون مرکب شده، این خیلی منافع به این گیری خورده و منافع متضاد به این گیری خورده. اما اگر ما به فلسفه از این بپیچیم و بیاییم به تمام ابعاد توجه بکنیم، تقریبا خیلی سالهای دیگه به کار است که ما همیتون دست به علاشه بشینیم و منتظر بمانیم که چی وقت این منافع متضاد در این میدان بازی افغانستان از طرف بازیگرای اصلی و فرعی حل بشه. این نمیشه. به هر حال آنچه که میسر است، شرایط کشور ما همگی میفهمیم، حالت اقتصادی ما، حالت سیاسی ما، حالت اجتماعی، اینا همگی به همگی روشن است و این که واقعا ما قربانی میتیم و خیلی خیلی گپا به ما تعلق نداره اصلا، به دیگه او طرفتر از ما هست که از راه ما میگذرن و ما باید لغت ماشن.
دیر ازیاد تمنه قاسمیار سب
بگم که یک
بله
راه حل باید بسنجیم.
بله دیر ازیاد تمنه نم
امی
کوردان مولوی صاحب حقانی اسماعیل قاسمیار صاحب له چیم دامون قربانی ورکو پختنه داده که د افغانستان پخوانی نسل لري نوې نسل، یعنی زمونږ اساسو کوچنیان پختنه کوي چې ولی مشرانو ولی پلرونو همدا قربانی تاسې ولی ورکوي دغه گریټ گیم یا لوی لوبه خو پټوله سیمه کې شوې ده. آیا د هندي بچي هم غمره زوریدل چې نن سبا افغان بچي زوريږي؟ آیا پاکستاني ځوان هم په ماغه اندازه قتل شوی چې د افغانستان ځوان قتلېږي؟ ولی مونږ یا مشران لرو او یا راکټوان مندي نشته که څنګه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا دا مسئولیت د ټولو افغانانو ده، د کور د مشر نه د ولایت مشر پورې، د ولایت نه تر دولت پورې، سیاسي احزاب مشران زمونږ مدني ټولنې، دا ټول په دې کې مسئولیت لري چې باید افغانستان د ثبات لپاره، د افغانستان د قوت لپاره پوره کار وکړي. چې همدا وتړي زمونږ سیاسي مشران هم د خپلو منافعو لپاره یقینا دا د اختلاف کوم رامنځته کوي او اصل منافع د وطن هغه د خپل نه دي، خپل شخصي منافع دي. کار کې په حکومت کې حضور لري، هغه حکومت تایید کوي، که حکومت لا راشي بیا هغه حکومت بیرته مجروح کوي او هغه باندې تنقیدات کوي، اعتراضات کوي. په ما غوښتنه دا ده، الحمدلله په موږ ولسونو کې توان د دې شته چې په خپل ملک دغسې حالت راولو. خو مشکل دا ده چې همسایه ملکونه
او بعض نور ملکونه هغه په دې کې د افغانستان په دغه بې ثباتۍ کې مستقیم لاس لري. نو د دې لپاره زموږ وحدت ته ضرورت ده، زموږ یووالي ته ضرورت ده، زموږ مشرانو ته د دې ضرورت ده چې هغوی سره کښېني او د ولس د امنیت لپاره یو سالمه طرحه وړاندې کړي او دې لپاره باید دوی ګامونه پورته کړي. نو که چېرته موږ دغه حالت کې خپل ځان پرېږدو چې موږ هغه ته همیشه مل خلک شو لرای
مولوی صاحب عبدالطاهر قانی صاحب، بسیار زیاد تشکر، وقت ما تمام شد، از اشتراکتان گپ شما معلوم شد صاحب، بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان. وسیق صاحب شما یک لحظه دیگه صبر کن، وسیق صاحب که شما جنبندی آخر شما میکنین، از او خاطر سخنان قاسمیار صاحب بگیریم، آخرین راه حل میخواستن پیشنهاد بکنین صاحب، در یک دقیقه می راه حل پیشنهاد کنین چی باید شد قاسمیار صاحب؟
راه حل امی است که خب چی امیال میسر امی شده که یک دور دوم از مذاکرات آغاز شد.
بله
ما باید امی فرصت را به یک فرصت واقعی تبدیل بکنیم، به میز مذاکره بشینیم، آجندای درست داشته باشیم، کوشش بکنیم که ما هم نقش خود داشته باشیم که امی مذاکرات به نتیجه پیش ببریم، به نتیجه برسانیم. و این نتیجه امی هست که خب کسانی که با ما همونجی میشینند به یک توافق برسه. خب ما انتظار نداریم که به یکی در شست و دور شست و سر شست کل مشکلات حل میشه، اما امی رایست که دگران رفتن ده ها سال تیر کدن، ده دور، بیست دور، سی دور مذاکره کردن تا به جا رسیدن. ما هم ادامه بتیم مایوس
معلوم شد قاسمیار صاحب راه حل شما قاسمیار صاحب برتان آرزوی موفقیت میکنیم. بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان، گفتین که این موضوع باید ادامه پیدا بکنه، دیگه الترناتیو موجود نیست. خب بسیار زیاد تشکر، فعلا از شما خداحافظی میکنیم. آل وسیق صاحب ما و شما ماندیم یک دو سه دقیقه، شما کل گپار با حوصله شنیدین صاحب، رای حل چیز قسمی که ما نتیجه گیری اگر بکنیم میبینیم که موقف ما هم باید یک نوع موقف گیری باید شو از طرف ما ایران در نظر گرفته صاحب، جنبندی کنیم که بریم بخیر کل ماسون خانه خود صاحب.
تشکر نظر صاحب عزیز، من فکر میکنم همونطور گفتین یک موقف شوه، در قدم نخست همه افغان ها، سیاسیون، نخبه ها، کتگوری های مختلف، همه از جنگ، عوارض جنگ هم دیدن، مصیبت های جنگ هم دیدن، همه از جنگ متنفرن. توقع همه ملت افغانستان هم امی است که در رابطه با مسائل عام ملی مانند مسئله صلح و جنگ با یقین که همه چیز میخواین، صلح میخواین، بنان به خاطر آوردن صلح به مسابه یک قوت همه دست به دست هم و در یک اجماع که همه چگونه برخورد میکنن، یعنی برخورد واحد که بتونه یعنی رایش به طرف تامین صلح باشه که یک مورد. مورد دوم که منظور من از داخل میخوایم شروع کنم که واقعا از این مسائل گروپی و شخصی و منافعی گپاب گذشته، فقط تمرکز سر منافع ملی، بنان در اینه تر یک مورد برای ساختن یک اداری واقعا شفاف، برای ساختن درست از اراده وجود داره، ولی اینمی گپ طور سازماندهی شوه که واقعا از دیگه مسائل گذشته افرادی که میتونه به اصطلاح وسایل خوب برای یک اداره شفاف سازمان و پذیرفتنی باشه. این قدم دوم
واسه بخیلم به قدم سیم با قدم سیم وقتم نمادم، دو قدم اولام که سعی ور داریم بخیلم که یک امیدواری کلان ایجاد خواهد شد. بسیار زیاد تشکر محترم
فقط ما چیزی بله. چیز که میخوایم یک دقیقه بگویم که فقط فشار دنیا در رابطه به امی فیصله ها، این حرف بسیار جدی هست و گپ دیگه که بسیار با اهمیت است که ما فقط در یک صورت ما برسول آماده هستیم، از طرف دیگه این واقعا تجهیز اردوی افغانستان خاصتا نیروهای افغان اوی افغانستان واقعا همکاری به ملی باید توجه جدی بکنه.
بسیار زیاد تشکر از تمام میهمانای محترم. ما وقت نمان که کلشان معرفی بکنیم. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
خدا پامان.
گرچه کشیده پا جاناز خانه من، گرچه کشیده پا جاناز خانه من، باشد همیشه عشقت چهره ترانه من، باشد همیشه عشقت